زی ولری د ماشومان د حقونو باید ملاتړ وشي. پر روختون نو خونځوي حمله د منلو نه دي. د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي.
د دا خبره د سه‌شنبه په ورځ د بشر د حقونو د کمیسیون لخوا د بشر د حقونو د نړیوالې او د جنگ د قربانیانو د ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړې ناسته کې مطرح کړې. په ورته وخت کې په دغه ناسته کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی پیر مایدون وویل ښکېلې خواوې چې د ملکي کسانو په تلفاتو کې داخلي دي باید وپوښتل شي او د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
د قوانینو اجرا باید په عمل کې وښودل شي. د نړیوالې ټولنې لخوا باید د بشر حقونو ملاتړ وشي. همدارنګه مجرمې ډلې باید وپوهېږي چې خبریالان چې د بشر د حقونو لپاره کار کوي بې پرې دي.
بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو او اداري فساد له امله ډېری فرصتونه له لاسه وتلي دي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر وایي دا وایي کمیسیون په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د بشر د حقونو د سرغړونو د ختمولو غوښتونکی دی. هدفونو ته مو تر ټولو ارزانه لار سوله ده، هغه سوله چې ټول پکې شامل وي، ښځې او ځوانان پکې نقش ولري او د بشر د حقونو موازین پکې مطرح شوي وي. طالبان باید د بشر د حقونو ځای په رسمیت وپیژني. سربیره پر دې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د بشر د حقونو ارزښتونو او د قانون حاکمیت ته زمینه برابر شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن و قریب دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د صادراتو په تاریخ خبری است.
د افغانستان صادرات خو ډیر د سابقه لري. هغه وخت کې چې پاکستان نو په دې ځای کې د هند لوی وچاو او په هغه کې انګلیسان موجود نو زمونږ درې طرفه تجارت روان و.
پایل کې بعد د مواد الکترولیت څه ډول کېده؟
مخکې چې تیاره و د شي نه و د غندا و د لیر لیر ساحو سره د کندهار موږ دا پر خرو پر آسان و اوښانو ګمرک سره راوړل. ګمرک بیا مسولیدل بیا ګمرک سم موټر کجما هغه شس موټر پنځه وخت موټر او موټران هغه برېدل تقریبا اووه تنه اته تنه بار بیوړي.
او اوس څومره بدلون پکې راغلی دی؟
د انټرنیټ زمانه ده، په دې کې ډیر زیات پیشرفت راغلی دی او دې کې اوس هغه پیکینګ او هغه څه چې په مارکیټ کې خرڅیږي هغه په منظم ډول د دې ټول هغه زراعتي خصوصیات د هغې ټول مسایل په هغې کې لیکل کیږي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې په نړۍ او افغانستان کې د شیانو په لیږد رالیږد خبرې کوو، بیا یې ارزښت څېړو او په سوداګرۍ کې د نویو تغییراتو په اړه هم مرکه لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د نړۍ اکثره هیوادونه د همدې سوداګرۍ یا د موادو د لیږد رالیږد له امله یو له بل سره تړلي دي. تاریخ پوهان وایي چې د ځینو ملکونو اقتصادي تړاو دومره غښتلی دی چې حتی په زیاتره مواردو کې د سرحدي ستونزو او سلیقوي اختلافاتو شتون هم نشي کولی چې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ خنډ شي. نو ځکه خو ویلی شو چې د اجناسو لیږد رالیږد له اقتصادي ګټو سره د هیوادونو ترمنځ ټولنیزې اړیکې هم ټینګولی شي. سوداګري او تجارت د هیوادونو د نږدېوالي لامل کیږي. که چیرې د افغانستان تاریخ ته وګورو نو د ورېښمو له لارې څخه د ختیځ او لویدیځ د تجارتي کاروانونو یادونه کولی شو. نو ځکه ویلی شو چې افغانستان د شیانو د لیږد رالیږد او تبادله په برخه کې لرغونی سابقه لري. په 1999 میلادي کال چې کله د شاه امان الله خان د واکمنۍ دوران و او افغانستان خپل خپلواکي واخیستله، نو د نورو بدلونونو ترڅنګ په سوداګرۍ کې هم د پام وړ تحول راغی. د شیانو لیږد رالیږد ډیرو هیوادونو ته وغځېده او له بیلابیلو هیوادونو سره تجارتي تړونونه لاسلیک شول. یو شمیر شرکتونه ایجاد شول او تجارت خورا ښایسته بڼه غوره کړه. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي په افغانستان کې سوداګري او د شیانو لیږد رالیږد لرغونی تاریخ لري.
د افغانستان صادرات خو ډېر اوږده سابقه لري. هغه وخت کې چې پاکستان نه و، په دې ځای کې د هند لویه وچه وه او په هغې کې انګلیسان موجود و، نو زموږ درې طرفه نه تجارت روان و. یو تجارت هم د هند لویې وچې ته و چې هغه په عنعنوي شکل باندې روان و، او هغه به د اوښانو په واسطه باندې او د کاروانونو په واسطه باندې به دا اموال تلل. زمونږ غالۍ، قیمتي ډبرې، همدارنګه زراعتي نباتاتي توکي لکه د زیرې نه نیولې او تر اینګې پورې او تر شیرین بویا او تر دغې پورې، همدارنګه زمونږ وچه او تازه میوه به هم د دغې لارې نه تلله دغه ملکونو ته، تر هند تر اخره پورې رسېدله. او ضمناً بله لار زمونږ د خلیج په طرف وه چې هغه به زمونږ مواد د ایران د لارې نه تلل، او هغه به هم په بعضې وخت په کاروانونو کې او بعضې وخت به د اوښانو په واسطه باندې تلل. بل کوریډور زمونږ شمال و چې په هغه وخت کې پخوانۍ روسیه وه، هغې کې انتقالات به کېدل د ریلون په واسطه، او زمونږ زیات نه زیات کشمش او وچه میوه او همدارنګه غالۍ به دغه ملکونو ته تللې. نو ډېر اوږد تاریخ لري په عنعنوي شکل باندې. اما کله چې مرحوم زابلي په افغانستان کې را پیدا شو، د تجارت او د صادراتو دغه بانک صادراتي چې جوړ کو، هغه هم د جوړ کو، بانک ملي چې جوړ شو هم د جوړ کو، دا اتاق تجارت چې جوړ شو هم د جوړ کو، او دا د دې لپاره جوړ کو چې تسهیلات یې برابرول تجارانو ته، صادر کنندگانو ته. نو دغه په عنعنوي شکل باندې روان روانو تر دغه وخته پورې چې ظاهر خان او داود خان راځي، بیا نو ورو ورو د عصري کېدو او د پاکستان منځته راغی، بیا هم د پاکستان د لارې نه د هند وچې ته زمونږ صادرات د واګې د لارې نه جریان درلود، بعضې اموال هم د کراچۍ د لارې نه تلل.
په نړۍ کې اکثره هیوادونه هڅه کوي تر څو یو تر بل خپلمنځي تجارتي اړیکې او روابط سره نږدې کړي، خو په افغانستان کې دا چې امنیتي حالت ښه نه و، نو سوداګرۍ ته هم زیان اوښتی دی. وخت نا وخت د لیږد رالیږد لارې بندې شوي دي او خلکو ته بې شمېره تاوانونه اوښتي دي. د کندهار اوسیدونکی 20 کلن حاجی ګلخان وایي چې د پخپله د موادو لیږد پوښانو کاوه.
مخکې چې تیاره و دا شی نه و، د ارغنده و د لیر لیر ساحو څخه د کندهار موږ دا پر خرو پر اسانو اوښانو ګمرک ته راوړل. ګمرک بیا مسولیدل، بیا ګمرک سم موټر کجما شس موټر پنځه وخت موټر هغه موټران و هغه برېدل تقریبا اووه ټنه اته ټنه بار بې وړي، بیا دا جلال آباد ته وړي، دغه ځای هندوستان ته یا بولدک ته وړي پاکستان ته ته. ډېر تکلیف و، لارې مو خرابې وې او مشکلات ډېر و. دوه دوه بار شل منه بار د ارغنده وسه پر خر باندې او دېش منه پر اوښ باندې خلګو راوړل تر بازار پورې. سختي و، تکلیف ډېر و، مشکل ډېر و. خامخا خرابېدل زیات و چې یپله پر لارې باندې دغه کېدل، بیا کاټر بس مم نه وه، کوارې وې سوده، موږ ورته کواره وایو د لرګو خاشو څه جوړي. په دې کې بیا اوس خامخا تکان خوري شورېدې چې هندوستان و پاکستان و امر کوته تلل، یعنی نیم په نیم هم خرابېدل، اکثره وخت به زیات خراب شي. خار و، اوس و، آس و، دغه شیانو باندې وړل، او دې کې زیات تاوانونه کېده. اکثریت وخت په سرمایه ولاړه ده، خو باقیات لا پسې راغله.
کله چې د یوه هیواد خپل اصلي تولیدات بل هیواد ته صادرېږي، نو د یاد ملک د شهرت یا ولایت هم کېږي. هدایت الله عمرخیل چې د ژوند ډېره برخه په سوداګرۍ کې تیره کړې ده، د موادو د لیږد رالیږد د ګټو په هکله وایي.
خصوصا لکه د افغانستان خود ملک یا په اصطلاح اساس تشکیلی، موږ صادرات نه لرو. دغه اوس موږ تقریبا 5% واردات لرو، 5% صادرات لرو، صدا ډیر کم دي. او د افغانستان اقتصاد ولاړ په صادراتو ده. صادرات باید انکشاف ورکړل سي، نه تنها چې صادراتو ته انکشاف ورکړل سي، بلکې موږ هغه ډیر میوې سره واردوو، د هغو د مخنیوي لپاره باید دلته ډیر کارونه وسي چې هغه تولید باید زیات سي، دلته به سیستمونه جوړ سي چې موږ وکولای سو. دغه اوس فعلي شرایطو کې د موږ صادراتو نه د واردات د میوې شوی څو چنده ډیر دی، یعنی صادرات اساس ته تولید باید ډیر سی او صادرات باید لدغه فعلی حالات ته ډیر کم ده. اوس فعلا ډیر کم صادرات منګلرو، باید څو چنده زیات سی.
پاره برخه کې پرمختګ د دې سبب کیږي چې خلک له خپل کار سره مینه پیدا کړي. هدایت الله عمر خیل وای چې په دې ورستیو کې د هوایی دالیزونو رامنځته کیدل د دوی سوداګرۍ ته نوی رنګ ورکړی دی.
بدون شک صدا موثر دی، خو هغه شکل چې کوم په فعلی شرایطو کې ده، لکه چې فرض مثال تازه میوې، وچې میوې، قالینې او طبي نباتات په اصطلاح په یو تیاره کې ځي، چې دغه شکل موثر خصوصا موږ خلکو لپاره چې موږ تازه میوې صادرات کوو دومره زیات موثر په دې نه ده چې موږ نسو کولای چې خپله میوې له دوی سره یو ځای ولیږو. باید په سلهاوو زره ټنه صادرات ولرو. که د دې مقدار زیات سي یا تعداد د پروازو زیات سي، دا به بهتره. ګیلاس چې هغه موږ زمینی نسو لیږلی، یا فرزان انګور، یا فرزان زردالو، موږ کولای شو د دالیزو له طریقې صادر کړو.
د ننګرهار اوسیدونکو اجمل وایي چې پخوا به اکثر مواد د ځمکې له لارې څخه لیږدول کېدل. کله به داسې هم وشول چې د افغانستان اصلي تولیدات به بل هیواد په خپل نوم کړل.
شاد دی، قرقل دی، دا وچه میوه ده، همدارنګه قالین دی چې په افغانستان کې تولیدیږي، بیا د افغانستان خپل بل تجاران دی، هغه پاکستان ته لیږي، د پاکستان نه بیا د پاکستان په نامه باندې هغوی خپل سټیکر پرې لګوي، بیا خارج ته استوي. خو اصلا تولید چې دی زموږ ستاسو د افغانستان دی او دلته تولیدیږي، خارج ته بیا پاکستان ته انتقالیږي.
ژوند په شیبو کې، ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
هوایی دالیزونه له تیرو دوه نیم کلونو را په دې خوا فعال شوي دي. دا چې هوایی دالیز یعنې څه او کوم شایان کومو هیوادونو ته لیږدوي، دا پوښتنه مو هم د افغانستان د سوداګرۍ د اتاق له مرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. نوموړی په پیل کې په اوسني بدلون غږیږي.
د انټرنیټ زمانه ده، په دې کې ډیر زیات پیشرفت راغلی دی او دې کې اوس هغه پیکینګ او هغه څه چې په مارکیټ کې خرڅیږي هغه په منظم ډول د دې ټول هغه زراعتي خصوصیات د هغې ټول مسایل په هغې کې لیکل کیږي. اما متاسفانه چې زموږ هغه اوس هم هغه مرحلې ته نه دی رسیدلی. موږ هغه بینملي په سټنډرډ سرټیفیکیټونه نه لرو او تجاران هم داسې دي چې په عنانوي شکل پاتې دي، ګر چې خارج ته تللي دي، د خارج هغه تجربه او شیان د ځان سره انتقال کړی دی. مګر چون په وطن کې څلوېخ کال جنگ دی، د جنگ موږ نه یو پرې خوستلی چې موږ د هغې ته لاړ شو او هغه نورمونه دی برابر کو. موږ پلانی اقتصاد نه لرو، غیر پلانی زراعت دی. دا لوی ستونزه ده، دا د دولت ستونزه هم ده، دا د سکتور ستونزه هم ده او موږ دا ستونزه لرو او د ستونزې اساسي علت هم جنگ دی.
دغه اوس وختونو کې د خلکو په خوله باندې دغه د هوایی دالیز خبره ډیره زیاته یادیږي چې د هوایی دالیز له لارې به صادرات کیږي. هوایی دالیز یعنی څه؟ اول دارته تشریح کړئ، وروسته به نور معلومات راکړئ.
بله، هوایی دالیز هغه لنډه انتقالاتي لار ده چې په ډیرو لږ موده کې هغه اموال چې خطرناک دي یا